द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شورو ورځ د کال 2013 فروری د میاشتې 14 منیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې په نیمه، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه اشفاق ومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، امریکا د ترهګرو مرسته کوونکو په فهرست کې د پاکستان نوم اچولو لپاره د غیر قانونه پیسو د منتقلۍ د سارنې ډلې ته وړاندې کړی دی. امریکا د استخباراتو مشر ډین کوټس ویلی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختی نه دراوستي، بلخو د افغانستان پایتخت کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو شمیر ملکونو پوځي مشرانو ته وینا کې ویلي پاکستان د خپلې خاورې نه د ترهګرو جالې ختمې کړې دي او امید کوي چې ګاونډي ملکونه به هم د پولې بلې خوا ته دغسې ګامونه پورته کړي. او د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خپل ائتلافیانو ته خبرداری ورکړې، اگر چې په عراق او شام کې داعش په اکثره سیمو کې په شا تمبول شوي خو خپل پام دی دغې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پر ځای وساتي. قدرمنوونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته. امریکا د ترهګرو مرسته کوونکو په فهرست کې د پاکستان نوم اچولو لپاره غیرقانونه پیسو د منتقلۍ د سارنې ډلې ته وړاندې کړې دی. دا خبره د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د یو پاکستانی چارواکي د خولې لیکلې ده. پاکستانی چارواکي په دې کوشش کې وو چې نوم دغه فهرست کې ونه چول شي، ځکه چې د دغه سره به د ملک اقتصاد ته لوی زیان ورسي. امریکا څو وارې دړکې ورکړې وې چې که پاکستان د ترهګر ډلو سره مرستې نه ختموي نو ورسره سختي به کوي. او تیره میاشت امریکا حکومت پاکستان ته د 2 ارب ډالر مرستې هم ځنډولې دي. اسلام آباد بیا دغه تورونه رد کړي دي چې ګنې هند او په افغانستان کې د ترهګرو ملاتړ کوي. د غیر قانوني پیسو استولو د څارنې ډلې غړي ملکونه به د راتلونکې هفته کې په پیرس کې ناسته کوي او امکان د پاکستان دغه پیرس کې د شاملولو لپاره قرارداد هم منظور کړي. امریکا د استخباراتو مشر ډین کوټس ویلی پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختی نه دراوستي. د امریکا سینیټ استخباراتي چارې کمیټې ته خپله وینا کې نوموړي ویلي د واشنگټن لخوا بیا د غوښتنو باوجود پاکستان خپل رویه کې افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد رویه کم بدلون یا سختی نه دراوستي. هغه لیکوټ زیاته کړه چې که پاکستان د خاورې نه اوس هم په افغانستان او هند کې وسلواله ډلې حملې کوي، چرته چې د امریکا مفاداتو ته دغې نه زیان رسي. پاکستان دغه تورونه ردوي چې ګنې خاوره یې ترهګر په افغانستان او هند کې حملو لپاره کاروي. دی وایي چې پاکستان پوځ عملیات په خپله خاوره کوي، خو د یادو ډلو پر ضد دغه عملیات کافي نه ښکاري، د کومې چې ترې امریکا مطالبه کوي. د افغانستان پایتخت کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو شمیر ملکونو پوځي مشرانو ته وینا کې ویلي پاکستان د خپلې خاورې نه د ترهګرو جالې ختمې کړې دي او امید کوي چې ګاونډي ملکونه به هم د پولې بلې خوا ته دغسې ګامونه پورته کړي. دا خبره د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو څانګې په جاري شوې بیانیه کې کړې ده. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځ کمانډر جنرال جان نیکلسن، د امریکایي پوځ مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف ووټل، د افغانستان د پوځ مشر نه علاوه د قازقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پوځ مشرانو هم ګډون وکړ. سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي په موضوع خبرو کې د پاکستان د پوځ مشر وویل چې د ثبات او صلح لپاره لار د افغانستان نه تیریږي. د په تکرار سره وویل چې پاکستان د خپلې خاورې نه ترهګر ختم کړي دي، خو که څه هم پاتې دي نو هغه د کډوالو په جامه کې ځانونه پټوي، په سرحدي پوله څارنې مناسبه نظام نه کېدو په سبب اوړي او راوړي، خو په ضربیاسب عملیاتو کې د دغو لټون هم روان دی. د امریکا نیوجرسي ایالت سره تعلق لرونکی چې په خټه افغان دی، تا په نیویارک او نیوجرسي کې د بمی چاودنو په پلان کولو د عمر قید سزا اورول شوې ده. احمد خان رحیمی چې 30 کلن دی، د اکتوبر په میاشته کې ورباندې ثابته کړل شوې وه چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې یې د بمی چاودنو پلان جوړ کړی وو. د ای بی آی نیویارک ځایي دفتر ستر مشر ویلیم سوینی ویلي چې احمد خان به خپل پاتې ټول عمر په بند کې تیروي. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن خپل ائتلافیانو ته خبرداری ورکړی دی چې اگر په عراق او شام کې داعش په اکثره سیمو کې په شا تمبول شوي خو خپل پام دی دغې ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره پر ځای وساتي. دا خبره هغه ټیلرسن په کویت کې د ائتلافي غړو ملکونو غونډې ته وکړه. دا غونډه په کال 2014 کې امریکا د داعش پر ضد را جوړه کړې وه. د زیاته کړه چې داعش په افغانستان، فلپاین، لیبیا او غربي افریقا کې حملې کوي چې هلته ځان ته محفوظه جالې جوړې کړي. هغه لیټلسن په ائتلاف غږ وکړ چې داعش ته په ماتې لا هم ورکوو. نوموړي په شام کې د داعش د ولقې نه اخیستل شوو سیمو لپاره د 200 میلیونه ډالرو اعلان هم وکړ. پرون هم د ورځې په اخیره د عراق لپاره د مالی مرستو پر سر غونډه کې هم د امریکا خارجه وزیر برخه واخیسته. خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د 15 ورځو په سفر لومړی مصر ته لاړ او د خپل سفر په پای کې به ترکیې ته ځي. بلخوا د برما حکومت د روهینګیا مسلمانانو د نسل کشۍ تورونه ناسترګې اړول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی وای چې ناقابل یقین خبره ده او په ملګرو ملتونو یې زور راوړه چې د برما په حکومت نور هم فشار سیوا کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی د نیم ساعت خبري خبرونه په سر کې زو. د پاکستان او امریکا په حق لباندې د یو راپور په لته امریکا د ترخګرو په مرسته کوونکو فهرست کې د پاکستان نوم اچولو لپاره د غیر قانونه پیسو د منتقلې د سارنې ډلې ته وړاندې کړی دی. په دغه حق لنور تفصیل زموږ همکار شهاب زاده تاسو ته وړاندې کوي.
رائټرز خبری ادارې د یو پاکستانی چارواکي د خلی لیکلي امریکا په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو سارنې یوې نړیوالې اداره کې وړاندیز کړی. پاکستان دې د نړیوالو ترهګرو مالی مرسته کوونکي هیوادونو په نوملړ یا فهرست کې شامل کړي. پاکستان د وړاندې نه هڅه کوي چې ځان د هغه هیوادونو په نوملړ کې د شاملېدو نه ودرېږي چې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د قوانینو سره سم نه چلي او د ترهګرو د مالی مرستو په اړه د دغه ادارې قاعدې سرته نه رسي. چارواکي ګڼي که دغه نړیوالې ادارې پاکستان په دغه فهرست کې شامل کړو نو د دغه هیواد اقتصاد ته به سخت زیان ورسي. امریکا د وړاندې نه خبرداري ورکړې که چېرې اسلام آباد د ترهګرو مرستې بندې نه کړي نو ورسره به نوره سختي کوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ انتظامیه 13 میاشت پاکستان ته ورکړې کېدونکې 2 بلیونه ډالر امداد هم ځنډولې او دغه مرستې په افغانستان کې جنګېدونکې حقانی شبکې او طالبانو پر ضد کاروایۍ سره تړلې دي. خو اسلام آباد تل دغه تورونه ردوي چې ګنې دغه ډلې د پاکستان خاوره کاروي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې ادارې غونډه به را روانه اونۍ په پیرس کې کیږي چېرته چې امکان دی د پاکستان پر ضد دغه ګام وړاندې شي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اقتصادي اړیکو سلاکار مفتاح اسماعیل رائټرز خبری ادارې ته ویلي امریکا او برتانیا څو اونۍ وړاندې دغه وړاندیز کړی او وروستو یې د فرانس او جرمني نه هم د دغې وړاندیز مرستې کولو غوښتنه کړې ده. ښاغلی مفتاح اسماعیل ویلي موږ دا مهال د امریکا، برتانیې، جرمنی او فرانس سره په ګډه کار کوو چې دغه وړاندیز بیرته واخلي. نوموړي زیاته کړې ده که چېرې امریکا د دغه وړاندیز نه وروستو کیږي نو بیا به هم موږ په دغه نوملړ کې د شاملېدو نه ځان بچ کوو. د امریکا یو چارواکي ویلي پاکستان د کال 2012 نه تر کال 2015 پورې هم د دغه نړیوالې ادارې په فهرست کې شامل وو. دغه چارواکي ویلي پاکستان تل په خپله خاوره د ترهګرو پر ضد کاروایۍ کې د خپلې خوښې کار اخیستی. دغه چارواکي زیاتوي اوس وخت راغلی چې پاکستان دغه هر څه بند کړي او د هغه ډلو پر ضد کاروایي وکړي چې د پاکستان خاوره کاری. موږ د خپلو ائتلافي ملګرو سره په ګډه کار کوو څوک چې د پاکستان دغه ګامونو له امله اغیزمن کیږي او په پاکستان زور راوړو چې د حقانی او افغان طالبانو پر ضد کاروایي وکړي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ٹی ایف په پیرس کې هغه نړیواله اداره ده چې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره نړیواله مبارزه کوي او قانونونه جوړوي. دغه ادارې وړاندې هم اسلام آباد ته خبرداري ورکړې چې که ترهګرو ته یې د مالي مرستو لار ونیوه نو پاکستان به بیرته د نړیوالو ترهګرو مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. پاکستانی چارواکي او غربي سفارتکاران وایي که چېرې پاکستان په دغه فهرست کې شامل کړی شو نو د پاکستان اقتصاد ته به غټ ډز ورسي. دوی ګڼي د دغې وروستو به خارجي کمپنیانې او سرمایداران په پاکستان کې ډیر په ګرانه د کار کولو جوګه پاتې شي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او پخواني مشر خواجه خالد فاروق بیا رائټرز خبری ادارې ته ویلي که پاکستان په دغه فهرست کې شامل شو نو بیا به د هر قسمه سارنې نه تیریږي او د پاکستان اقتصاد ته به غټ تاوان ورسي. ځینې نورو چارواکو بیا اندېښنې څرګند کړي د دغې وروستو به پاکستان له دا نور هم ګرانه شي چې د قرضو نړیوال مارکیټ نه قرضونه واخلي. د پاکستان وزیر اعظم د اقتصادي اړیکو سلاکار مفتا اسماعیل ویلي د نړیوالې ادارې دغه نوی وړاندیز کې زیات زور د جماعت الدعوه په مشر حافظ سعید دی او داسې ښکاري چې امریکا دغه وړاندیز د هندوستان په خوخه وړاندې کوي. امریکا او هند په حافظ سعید تور لګی چې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو په شا د ده لاس دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو ویان بیا ویلي، امریکا د وړاندې نه پاکستان ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو مخه نیولو په مسله اندېښنې څرګند کړي، خو ښاغلی اسماعیل ویلي د امریکا لخوا پاکستان په دغه فهرست کې شاملولو سره به زیاتې ګټې ونه رسي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان وایي چې په غیر قانوني توګه دغه ملک ته د پیسو د لیږلو او بیا دغه پیسې د وسلوالو لاس ته د رسیدو او یا په دغه ملک کې د چاندې کولو د چاندو دغه پیسې د وسلوالو لاس ته د رسیدو د مخنیوي لپاره یې د تیرې څه مودې راهیسې کوششونه شروع کړي دي او په دغه کوششونو کې تر ډېر حده کامیاب شوي هم دي. د وایس اف امریکا راپور په دغې باندې تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان وفاقی حکومت یو نوی کمپاین پیل کړی چې مقصد یې د خلکو لخوا د خیرات زکات په بلیونونو ډالر هغه تنظیمونو ته د رسولو مخه ونیسي چې ورباندې بندیزونه لګول سوي. د سې شنبې یا نهه په ورځ په پېښور کې د یو غونډې په مهال د محفوظه زکات خیرات په اړه خلکو ته پوهه ورکړه چې زکات خیرات ورکولو په مهال ته ډېر احتیاط څخه کار واخلي او هغه ادارو ته د خپل زکاتونه او خیراتونه ورکوي چې د انسانیت لپاره کار کوونکي دي. د اطلاعاتو د وفاقي وزارت د کال 2015 یوې سروې یا نظر پوښتنه ښایي چې په پاکستان کې خلک په اجتماعي توګه نږدې 14 روپۍ په خیراتونو او زکاتونو کې ورکوي، خو زیاتره دغه پیسې داسې ادارو ته ورکړل کیږي چې په رسمي ډول د حکومت سره یې نوم نه لیکل سوی او دا نه معلومیږي چې دغه پیسې حقدارانو ته رسیږي او کنه نورو مقصدونو لپاره استعمالوي یا وسلوالې ډلې خپل فعالیتونه لپاره کاروي. د غونډې په مهال وفاقی حکومت یو کارکونکی وایي چې د پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل دی چېرته چې خلک په لویه کچه زکاتونه او د خیر ښېګڼې په بنیاد زکاتونه ورکوي. ښاغلی ایان وویل په پاکستان کې هر کال د اربونو روپو په حساب خیراتي ادارو ته پیسې ورکړل کیږي، خو زیاتره د دغه تنظیمونو د مالي معلوماتو څارنه نه وي او دا نه معلومیږي چې دغه پیسې حقدارانو ته ورسېدې او کنه. د غونډې په مهال یو ځایي قانوندان او د کامی اسمبلۍ پخوانی غړی نور عالم خان وایس اف امریکا ته وویل چې غیر قانونه ټاکل سوو تندرو ډلو ته د چندو په ورکولو د پابندي قانون خوسته، خو په دې باندې عمل نه کیږي. هغه زیاته کړه خلکو ته پکار ده چې دا یقیني کړي په خیرات او زکات کې د دوی پیسې د هغه خلکو په لاس ورنسي چې د انسانیت د تباهۍ لپاره کارونه کوي. پاکستان په ګڼ شمیر تندرو ډلو پابندي لګولې ده چې چندې او نورې مالی مرستې به نه راټولوي، خو څېړونکو وایي د دې بندیز باوجود هم دا نه عملي کیږي. د وفاقي حکومت د دې کمپاین تر مخه عامو ځایونو کې د خلکو د پوهې او آگاهۍ لپاره اشتهارونه هم لګول سوي. دا په داسې حال کې چې د دې اونۍ په پیل کې په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون کې ترمیم وکړو چې حکومت هغه خیراتي ادارو په تور لیست کې شامل کړي د حافظ سعید ګوند سره تړلې دي. حافظ سعید د امریکا لخوا په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان په تړاو کې کال 2012 کې نوم په تور لیست کې شامل کړو. تیره میاشت د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې په پاکستان کې د نننه 2 خیراتي ادارو باندې بندیزونه لګولې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
قدرمن اردوونکو او سم ستاسو پام را ګرځو د یو بل راپور په لوتا په افغانستان په تخت کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د دغه د ویلی دی چې د خپل خاورې څخه د وسلوالو اړې ختم کړي دي او نوموړي دا وینا په داسې حال کړي ده چې په کابل کې د افغانستان د پوز مشر ترڅنګ د امریکا د پوز امریکایي پوز په کابل کې او په افغانستان کې مشر د امریکا د پوز مرکزی کمان مشر او دغه شانت کې د منځنی ختیز د منځنی آسیا چې کوم ملکونه دي ازبکستان تاجکستان قزاقستان قرغزستان دغې د پوزونو چې کوم مشران دي هغوی هم په دغه غونډه کې ناست وو. په سیمه کې د ترهګرۍ په موضوع باندې یا د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه باندې د دغه پوځي مشرانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دغه غونډه کې د ګډون لپاره د پاکستان د پوسټ لخر ښاغلي جنرال قمر جاوید باجوا هم په داسې حال کې کابل ته رسیدلې چې افغانستان کې د ترهګرۍ د رستو پیښو له امله د کابل او اسلام آباد اړیکې سخت توجنې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری خبریالانو ته ویلي چې په غونډه کې د جنرال باجوا ترڅنګ افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو کمانډر جنرال نیکلسن او د ازبکستان قزاقستان او قرغیزستان د پوسټ لخران هم برخه لري. جنرال وزیری ویلي چې په دغه دورځنې غونډه کې به افغانستان کې د ترهګرۍ او نشئی موادو د مخنیوي په بیلابیلو چارو خبرې او ځینې مهمې پریکړې وشي. چارواکو ویلي چې د تیر ورځې غونډې پر مهال پوځي مشران په دې خبره موافقه شوي چې په سیمه کې د امن او ثبات په خاطر مرستې کول جاري وساتي. تیر میاشت په کابل کې پرله پسې په دریو ځانمرګي بریدونو کې تر 115 زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور جوړل شوي یو چې د هغې پلا طالبانو په غاړه غستې وه. د دغه بریدونو وروسته افغان چارواکو دعوه کړې وه چې بریدونه د پاکستان په خاوره کې پلان شوي او افغان صدر ښاغلي اشرف غني پاکستان د طالبانو د مرکز په نوم یاد کړو. د دغه ترهګریزو بریدونو نه وروسته که هر څو د پاکستان او افغانستان اړیکې زیاتې توجنې شوي خو دوه ځله د دواړو هیوادونو چارواکو په کابل او اسلام آباد کې خپلو کې ناستې کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي په لارو چارو یې بې نتیجې خبرې اترې کړې دي. دا چې اوس د ناټو د کمانډر رانو په موجودیت کې د سیمې د پوزي سر مشرانو غونډه سره نتیجې ورکولي شي لا په بشپړه ډول معلومه نه ده، خو سیړونکو وایي چې په پاکستان د نړۍ فشارونه روز تر روزه سیوا کیږي چې باید د خپل خورې دننه د ترهګرو د پټو ځالو پر ضد کوټلي ګامونه واخلي. پاکستان خپل خوره کې د ترهګرو ډلو د موجودیت څخه انکار کوي، خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته دغه ډلو په حق لا بشپړه معلومات او ثبوتونه ورکړي دي. افغان او امریکایي چارواکي د پاکستان په پوز په خپل خوره طالب وسلوالو ته د پناه ورکولو تور هم لګوي او پر ضد یې د ګامونو غستلو لپاره په گاونډي هیواد فشار اچوي. د پاکستان پوسټ لخر ویاند وایي چې جنرال باجوا د تیر ورځې غونډې پر مهال ویلي چې پاکستان د خپل خورې څخه د ترهګرو ډلو ځالې ختمې کړي، خو د پوز مشر ویلي چې پاکستانی ځواکونه هغه ترهګر لټوي او په هدف کوي څوک چې 2.5 میلیون افغان کډوالو په پاکستان کې د موجودیت او په پوله د باوري امنیت لپاره د مرستو د نشټوالي څخه فایده پورته کوي. ښاغلی باجوا دا خبره یو وار بیا تکرار کړي چې د پاکستان خورا د کم یو هیواد پر ضد نشي استعمالېدلې او دا چې اسلام آباد دغه تما د نورو هیوادونو څخه هم لري. د تیر ورځې دغه غونډه په داسې حال کې هم شوې چې په افغانستان کې د کوکنارو پیداوار د نور کلنه ډیر زیات شوه. د امریکایي چارواکو د اندازو تر مخه د طالبانو په مشرۍ کې د یاغي توپ 15% کاروایو لپاره فنډونه هغوی د غیر قانونه مهاجره موادو د آمدن نه ترلاسه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلي وزیری ویلي چې د نوموړي حکومت د کابل په قربتوب کانفرنس نه د یوې ګډې سیمایزي امنیتي ستراتیژي هیله لري چې تر مخه به د داعش په مخنیوي کې مرستې وشي او ورسره به د ایران او روس هغه ګیلو ته هم ځواب ویلی شي چې ګنې په افغانستان کې ترهګري د هغوی د خودمختاري او سیمایز امنیتي مفادو ته خطرې راولاړوي. ماسکو او تهران وایي چې په منځ ختیځ کې موجود ترهګره ډلې په افغانستان کې لګیا دي خپلې خپې مضبوطوي، کوم هیواد ته چې د امریکا مرسته ترلاسه ده، خو امریکایي چارواکي دغه تورونه ردبي او ګنګوسي بلي. په عین حال کې افغان امنیتي ځواکونو د ناټو هوایی مرستې سره د یوې سویلي ولسوالۍ مرکز کې د طالبانو یو ستر برید ناکامه کړی دی او په درزنونو یاغیان یې وجلی دي. تیر ورځ چارواکو ویلي چې د تېرې شپې برید چې د طالبانو لخوا د کندهار ولایت د نش ولسوالۍ د نیولو لپاره د طالبانو لخوا شوی د ځایی او خارجي هوایی قوت په وخت را رسیدلو سره ناکامه کړی شوی دی. صوبایي د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې په هوایی برید کې یاغیانو ته په لوی کچه مرګ جوړ وړدلې. نوموړي ویلي چې دغه برید پر مهال درې څلوېښت طالبان وژل شوي او د شلو زیات نور جوړ کړی شوی دی، خو افغان ځواکونو ته د اوړېدلې مرګ جوړ په اړه نوموړي څه ونه ویل. د کندهار شمالي ولسوالي نش د زابل او ارزګان صوبو سره په پوله پرته ضلع ده. د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی طالبانو ته د اوړېدلې د مرګ جوبلې حکومتي شمیرې رد کړې او ورته یې یوه پروپیګنډا ویلې. نوموړي ویلي چې د تېرې شپې د برید پر مهال یې په لویه کچه حکومتي ځواکونو ته مرګ جوبل اړولې او دا چې دوه حکومتي پوستې یې هم نیولې دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړئ.
امریکا د استخباراتو مشر ډین کارټس ویلي پاکستان د ترخګرۍ پر ضد جنگ کې وسلوالو سره سختي نه دراوستي، بلخ د نوموړي ویلي دي چې که څه هم پاکستان څه نسه د ترخګر ډلو پر ضد باندې پخپل خور عملیات کړي دي، خو هغه غوښتنې هغه مطالبه چې امریکایي د حقانی او د افغان طالبان ډلو پر ضد باندې د پاکستان څخه کول غواړي، په دغه کې پاکستان نرمي ښایي. پدغه حق لنور تفصیل تاسو زموږ همکار زید خټک د وایس اف امریکا راپور کوړاندې کوي.
نه پورس د امریکا د استخباراتو کمی مرکز یا یو ایس ډایریکټریټ اف نېشنل انټیلیجنس مشر ډین کوټس داوا کړی چې پاکستان د تندر وډلو پر ضد کوم ګامونه نه دی پورته کړی او امریکا سره هم تر هغه غره پر ضد جنگ کې همکاري زندولي. خاغلی ډین کوټس دغه خبره د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې یو اورونه تکړی د ویلی هر څه امریکا لخوا د نورو ګامونو غوښتنه کیږي، خو د هغې باوجود پاکستان فوج په ظاهره د طالبانو او حقانی شبکې ترهګرو پر ضد ژمنې کوي خو عملی ګام نه پورته کوي. د استخباراتو مشر ډین کوټس ویلی پاکستان کې موجود ترهګر ډلې دغلته موجود پناه ځایونو نه ګټه پورته کوي او هند او افغانستان په شمول دغه سیمه کې موجود امریکایي مفادو باندې هم حمله کوي. د زیاته کړي پاکستان کې روان د ترهګرو پر ضد فوجي عملیات څرګندوي چې پاکستان د امریکا په غوښتنو پام کوي، خو دی وایي تر دې د ماغستل شوي ګامونه ښایي د غډلو باندې کوم خاص فشار نه دی جوړ شوی. خاغلی کوټ زیاته کړي اوسني وختونو کې د امریکا خزانه وزارت د ترهګرو نوي فهرستونه جاري کړي چې پکې د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ نورو تندرو ډلو مهم مشرانو نومونه شامل دي. دی وایي د امریکا استخبارات ګمان کوي پاکستان به د غډلو سره خپلې اړیکې جاري ساتي، هر څه که امریکا سره به ترهګرۍ پر ضد جنگ کې هم همکاري کوي. د امریکا استخباراتو مشر داوا په داسې حال مخې ته راغلی چې ترینا څو ساعته وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل کې یو خبری کانفرنس ته وینا کړي چې پکې د امریکا او ناټو جګپوړي چارواکي هم ناست وو. دغه وینا کې جنرال باجوا ویلي پاکستان په خپله خاوره د ټولو ترهګرو ځالې خورې کړي او تمه لري افغانستان هم دغه رنګ وکړي.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
نن د برطانیې مشهور اخبار فاینانشل ټایمز مشرقي وسطا کې د ورځ په زیاتی تو ګواښ له سببه د یو نوي علاقایي جنگ د انخطو په موضوع یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اسرائیل او د ایران او د دې دواړو ملکونو د اتحادیانو ترمنځ د فل وخت د یو نوي جنگ انخطو څخه امکان نشته، خو په دې لړ کې د یو امکاني جنگ لپاره ضروري ټول سببونه موجود دي او په دې کې د لار وته هم څه امید نشته. د اسرائیل جنگي هوایي جازونه د ګرد مشرق وسطا په فضا کې پرانستې تڼۍ پروازونه کوي او د رئیسارولو قدرت د چا هم نشته. د اسرائیل اخیری جنگي هوایي جاز په کال 1922 کې په لبنان د اسرائیل د حمله په وخت غورځولې شوی و. روانه هفته کې اسرائیل د شام دننه مختلف ځایونه هدف کړي دي چې سلور پکې ایرانی هدفونه هم دي. مضمون زیاتی چې د شام خانه جنگي په کال 2011 کې عرب دنیا کې د عوامي سیاسي غورځنګ د راپورته کېدو نه پسند خطې ده. په دې خانه جنگی کې اوس ترکی نه تر ایرانه او روس نه تر امریکې پورې عالمی کردارونه راپریوتی دي. په شام کې د ایران زمینی مداخلت او د کال 2015 نه راپدی خو د روس د هوایی فوج د شام په خانه جنگي کې درا دانګلو لسوبا په شام کې د بشار الاسد ناتوانه حکومت لا تر اوسه پوري قائم دی. ایران د حزب الله او د عراق او د افغانستان د شیعه جنگی ملیشو په زور د زغروس غرونو نه تر بحیره روم پوري یو لار وستل غواړي، خو اسرائیل ته دا هر څه په هیڅ ډول قبول نه دي. اسرائیل د تیرو دیر شو کالو نه حزب الله سره خکر اړم کړی دی او په شام کې نیغ په نیغه د مداخلت نه ځان ساتلی و، خو د کال 2014 نه راپه دی خوای د شام دننه سل هوایی حملې کړي دي چې په قول د اسرائیل حزب الله له د ایران له طرفه د وسلو د رصد د بندولو د پاره کړي دي. حزب الله سره د ایران جوړ داسې لوی شمېر میزایلونه شته دی چې د اسرائیل ښه دننه پورې رسېدی شي. اسرائیل دې هر څه ډېر وار خطا کړی دی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د اسرائیل په سرحدونو باندې ورځ تر ورځه د اسرائیل د دشمنانو د راغونډېدو عمل د یو نوي جنگ قوي امکانات پیدا کړي دي. د دې جنگ میدان به لبنان وي او یو طرف ته به ایران او بل طرف ته به اسرائیل د دې جنگ فریق وي. بلخوا ترکی د امریکې تربیت یافته کورد جنگیالي د شام دننه نخه کړي دي، ځکه چې ترکی دغه کورد د خپل ځان دپاره خطره ګڼي. د شام کوردو تیره هفته د ترکی یو هیلیکاپټر هم را لړ کړی دی. هر کله چې ادلیب کې جهادیانو د روسي او جنگي هوایي جهاز د لاندې نه نخه کړی او را لړ کړی دی. دا ټول واقعیات په تیره هفته کې شوي دي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکي چې په سیمه کې اسرائیل او ایران دواړه د خپلو خپلو غرضونو پوره کولو دپاره د طاقت په استعمال یقین لري. د اسرائیل په شا د امریکې صدر ټرمپ او د سعودي عرب شاهي سلطنت ولاړ دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر را روانه هفته کې مشرق وسطا ته روان دی او اسرائیل ته به د صبر نه د کار اخیستو وینا کوي، خو اسرائیل سره د امریکې سره سره روس هم خواږه تعلقات جوړ کړي دي او دا د روس یو ډیره سفارتی کامیابی ده، ځکه چې روس په یو وخت دوه داسې ملکونو ایران او اسرائیل سره خواږه تعلقات ساتلي دي چې هغوی دواړه د یو بل سخت دشمنان دي.
اوس باندې کوو اداریا چې د واشنگتن نظر لري.
د امریکې او د اسرائیل ترمنځ اتحاد چې څومره نن ورځ مضبوط دی دومره وړاندې چری هم نو. دا خبره د امریکې نائب صدر مایک پینس د اسرائیل پارلیمان نیسټ ته خپل تقریر کې کړې ده. صدر ټرمپ په دسمبر کې بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت په تسلیمولو یو تاریخي فیصله وکړله. نائب صدر پینس د کال 2019 د ختمېدو نه وړاندې بیت المقدس کې د امریکې د سفارت خانې د پرانیستو د منصوبو اعلان هم وکړو. نائب صدر پینس زیاته کا چې صدر ټرمپ دا فیصله د امریکې په مفادو کې کړې ده، خود دا هم په صفاټکو کې ویلي دي چې په دې کې امن هم دی. د زیاته کا چې د بیت المقدس د اسرائیل د صدر مقام په حیثیت کې په تسلیمولو امریکې یو حقیقت منلی دی او هغه حقیقت د یو انصافي او پوخ امن دپاره بنیاد ایښودل دي. امریکا د اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ د پوخ امن راوستو په خپل اراده اوس هم ټینګه ولاړه ده. صدر ټرمپ د خپلې فیصلې د اعلان کولو په وخت ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې د بیت المقدس د مقدسو ځایونو موجوده حیثیت په ځای وساتي. په دې مقدسو ځایونو کې د القدس شریف په نوم مشهور ټیمپل ماؤنټ هم شامل دی. صدر ټرمپ دا هم صفا کړې ده چې امریکا بیت المقدس کې د اسرائیل د ټاکلو حدودو یا د متنازعه پولو د لانجو غوصولو هیڅ نیت نه لري. صدر ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي که دواړه فریق غواړي نو امریکا د دوو مملکتونو د اواري مرستې کولو ته تیاره ده. امریکې د اسرائیل ستاینه کړې ده چې فلسطینیانو سره نیغ په نیغه امن خبرو اترو بیا شروع کولو ته تیار دی. نائب صدر پینس وی مونږ فلسطینیانو ته هم پکلکه سره وایو چې خبرو اترو ته کینی. دا امریکې یقین دی چې د فلسطین مسله د دواړو فریقو یو بل سره په روغ نیت د کیناستو تر مخې اواریدی شي.